پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نو غی ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي، خو هغه غوښتنو نه طالبان نه مني. طالبان په هغې باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
پاکستان خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشر اغلاست. زملالی بشیریم، د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاپی پر مخ وړي. خلق په ځنګړې توګه شدي د روغتیاي خدماتو ترلاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی، د شدینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شدو یادې کړي، خو تر دې ورهاخوا هغه کوم خنډونه دي چې شدي ورسره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بې پولو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د وروستي سروې له مخې د 60% څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه وو پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې د پام وړ خندونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. اوریدونکو، په نور بس دی خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 148 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشوالی تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له امله یې 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل،
مردم دسترسی دارن.
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لرې پرتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډېر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژي امیل دي چې د ښځو د حقونو فعالانې دي. په راپور کې تاسې واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړه کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت و ایستې. لومړۍ پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړه کیږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله، چې دوی امیدوارې وي او مړه کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کېدای شي تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میلمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله وم په دې بحث کې. خپل د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای، هغوی وای چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي، یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه گزارش ما هم واورید، هم د تاسو د راډیو له طریقه هم ما ولو څه په دې گزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوی دي، فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې په هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي. هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي، دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسل زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته د امید تاسو پوهېږئ چې هلته لرې سیمه دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اوناسیا ډاکتران نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوع فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدای شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې کچېرې یو یعنی یو تلاش وسي یا هم یو تحقیق ور باندې وسي، نو دا آمار به ډېر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل. ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅټا واستون سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات ترلاسه کړي؟
مننه کوم. لوري تاسو ته سلامونه درنی خور سیلاب صاحب او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبره ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. د دې ټولنه کې په لری پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې ناروغه کیږي، خو تاسو پوهېږئ، خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا بر وجه او دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي، اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیت دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان میرمنې هغوی سره لاس او ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپله آواز پورته کوي چې زه مریض یم، ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي. څوک ورسره لاړ شي خبر شي اته هغه محلي دواګان یغه یونانی دواګان یغه چې دوی عقیده لري ور باندې او کلی استفاده کړي تجربه کړي په هغه باندې اکتفا کوي ما او تور کوي چې خبر شي او خبر شي الان چې هغه بد سي یو جدي تکلیف ولري څه د امیدواري په وخت کې څه غیر امیدواري په وخت کې آمادي همیشه پاره سنتی دواګانو په مخه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نه وړي یا نیتی نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دي په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیدي مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي او مزل غواړي دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو په هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور صحي البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وې که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سي جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلیو باندو تولری پرتو سیمو ته شوي وې متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه او که چیرې هغه مراکز شری اوس نه ډاکټر ته او نه درمل شته اوس چې بیا داسې دي په کورونو کې شولو یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه وتل واغه شو دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لري پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او اصلاح نه شي خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدي زیات خلک ډیر محروم پاتې دي ډیر سړی خفه کیږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې وخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسوب ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل ځای ته لاسه کوم معاینات صحي مې وشي دې ته څوک توجه نه کوي دا هم داسې بابي ته ګڼي زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کیږي له منځه ځي اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحي مراکز د رقم نه لګیږي بیخی بیخی تستبه وی پنشت که حساب دی اوس وقت تو که خو بیخی در مراکز دسی کمرنگ شوی دی و بیتا شوی دی چه داغوی وزور لیدل که گینا
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ترازم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روانه دي لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر همدې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به برته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د ساجان د کلی اوسیدونکی کني نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه د په مایوبونه کې دی د ساجان په د پاره جوړ شوی دی نو خو د غنه سبب کې ډاکټرانه سبب کې ډاکټرانه د ګور د یو ډاکټر دی کجی د سر درد جی ماغه ډاکټر دی کجی د میجه مریضی ماغه ډاکټر دی کجی د ډوک مریضی ماغه یو ډاکټر دی بس ته نه استی ګره دا غو نقطه درکې دا دوا سره زموږ مشکل نه دی زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نقصره کی چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسه بس موږ خوشاله یو بره چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا ودری په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي بس نقصې ورکی د اری مرزي د فار چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی د ګورو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای کلی دی دوه دوه ساو نه پر ورته نه سي ټیلی او ټمبي بار یې سر شي شروع وکړ خو نه پرسیږي نو
ما نوم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خونه هغه جاغه خون لږ دي معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جه خود سړي شنه کیږي چې وس د یو مرزي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګرد د جلسې ډاکټران چې ماز نقصې ورو نیوشته کې برای به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس د مور ورسو معنا یو پر کټګولي راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ماز نقصې راکې مرشه په وسیم سیری دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غردی بس خلاص چې د ارې مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد ورسوم هغه ډاکټر دی کوم فرایا زنګون درد کی چورسوم هغه ډاکټر دی کده اعصاب مشکلی په سر مو درد هغه هغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسی مرته نقصې را کی ترچې به برابر کین سی دی
منوم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبرته مل دغه بیا دوا ولر سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سو هغه یا ساور کې پر لری بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو ښځینه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت د افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپل نیمروز ولایت سیدون کې متاسفانه دعوت وایم چې روغتیایي خدماتونه نیمروز ولایت کې 15 ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه شته ځکه چې ښځینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوې دي او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چې ډېرې ښځې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي په شهادت ورسي یا وفات شي نه ښځه ژوندې پاتې سوې نه اولاد ژوندې پاتې سوې ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وازې حمل موضوع یوه نو اته هلته داسې کادر یا ښځینه ډاکټران نه وي چې دې ښځې ته رسیدګي وکړي هته چې د دې هغه درد کنټرول کړي نو دا باعث شو چې دې دغه مسیر سزا نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا چې خارجه سوې وه همدا وفات شو هم یې زوی وفات شو یعنی دا ستونزه نه یوازې زما ملګري ته پیښ شوې ډېری کسانو نورو ته مثلا دا مشکلات پیښ شوي دي چې متاسفانه دا ټول د دې باعث سوی چې مثلا کادر ښځې یا ښځینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیروالی دی اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولې متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وضعیه هم لکوي یا نور مشکلات لري هغه دغه قدر څوک نشته چې مثلا دغه مسیر سه راانتقالی کې تر کلینیک ته بریا یا مسیر د لارې خراب دی د یوې قریې سه بلې قریې ته راتګ د ستونزو سره مخ دی کله چې یو مریض د ستونزو سره مخ کېږي هغه باید ډېر په احتیاط سره انتقال شي ولې متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دا مسیر په دې مسیر تر شفاخانې پورې لا متاسفانه وفات شوي یو یا هم په دننه په شفاخانه کې چې راو هم رسي خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض ته رسیدګي وکړي ښځینه ډاکټران وسي او یا هم نور امکانات داسې نه سه متاسفانه په دې خاطر ډېری کسان مو د لاسه ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ د ازادي رادیو د اوریدونکو تبصرې مو واوریدي او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم
ستاسو په نظر په د روغتیاي خدماتو ته د نن لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دی، او ستاسو په نظر دغه ستونزه په دې ورستیو کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبره ډیره واضح ده، تاسو نه څه کولای د اقتصاد ارز نه تنها داسې د صحي سکتور نه، بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لرې وبولئ. فرض مثال د مخکې زمونږ ستاسو میلمنې ډېره ښه خبره وکړه، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي، په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعد موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها دا چې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې څو تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه درلودل او د غوی لاس ډیر برو په دې کې چې غوی باید صحي سکتور ته ډیره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډیره توجه ورته ونه کړه، هغه مالی تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پر ځای باندې مصرف نه شو. نو د دې لقبل بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک هغه قشر چې هغه اقتصادي لري دای ګالی نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یې هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي صنعت. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسېدلی ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ څه نه لري. څه ورسېږي دې ته چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي. او هم دولتي شفاخانه دي، پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړي و. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دار لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلای، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیڅ هغه حتی ابتدایی امکانات په ځینې کلینیکونو کې او په ځینې صحي مراکزونو کې نشته. ما په خپل زداد ما د سترګو لیدلی حال ده، مریض دی او اختلاط ورکوي په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې ترغو پیواز ته ویل کېږي چې د نن شفاخانه کې مثلا موږ سفټاکسون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جرایي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلی تاسې د بیرون نه راوړئ. ترغو مریض دی، هغه مریض قرض کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی و، ترغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول، متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړ. دا یو هغه واقعیه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلی، او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علت لري، زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم لازم دی ته چې مونږ دودی ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو خزو ته د هغو استهی امکانات زمينه مساعده کړی چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي او حداقل دوی په خپل پخو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگانه دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریده. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خپرونې دریم میلمه ډاکټر صاحب فرید عمری له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو هم وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب، اوغلی بشیر، زه هم خپل لیکلی سلامونه لمړی تاسو استاد تخنیکی هم کورونه او ډیر معزز محترم میلمنو ته وړاندې کوم. په دې لکه ټول روغ جوړ ووسی او را بشو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي، اول کرو شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور کچيري حمله کیږي، هغه د نسایي ولادي د نظر په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوه هم دا چې خپل باندې هغه مورګان یا خويندې چې هغه حامله وي، هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپل باندې هغه عادت چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي، هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورته خلری وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو، دا دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن اغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دې نظر ته او ناست طبقه مړینه دې نظر ذکور ته یا نارینه وو ته زیاته وي. بیا په دې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راش مختص خبرې را ټولومه، اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه، هغه عامل چې ما تاسو ته وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په هر ترایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ترایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص یا ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته وسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثره زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي، ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد چې تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نه کوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیر. او بل پښتنه می ډاکټر سیف تاسو خدغه د چې اغلی سیلاب ویل چې د شوزو دمړین یو عامل دا هم دی چې پروختونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي، او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی پخپل ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده، او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نسي حل کولی؟
اغلی بشیر کرار شو ډاکټر صاحب سیلاب چې هغه د دې شخصي نظر ده، او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې ترڅنګ بعض روغتونونو نظر څخه کامل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده، اتازن وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل. نورزم بیر زخپل خپل خبر راټولو مخپل شفاخانه ته په نمائندګۍ چې کوم خبر کوم تاسو سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دی په سلف صدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو. هغه ناروغان چې را سره بستر یا او پی وی ته مراجعه کړی ده یا معاینات ته ضرورت لري، نو 15% زموږ په داخل کې معاینات پوره دي او ورته ورکوو. خو لیکن د هر شفاخانه نه په زیاده مکمل شکل باندې خبر نه یم، او دغې نه مې هغه ډاټا ورقام نه دي راخستي چې دوی کومې دوا لري یا کومې نه لري یا د عملیات په وخت کې کومې ستونزې لري. نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی شي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر که راشو د اوز شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واټس اپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط د شفاخانه ته وایو که د انتونی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط ورته وایو. ورسته له هغې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دوه امبولانس او د اکثر درې امبولانس. او دې ترڅنګ چې چیرې دغه امبولانسونه مصروف وي کابل امبولانس ته زنګ وایو هغه راځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم آغل بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چه امکانات چه ضرورت مریض ته مکمل دي که او هغه کابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږېږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي، خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بلخصوص دغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې د شتون لري، بلخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب، د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعال وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او آغلی بشیر کرا شده تا چیری در وینتراتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانو که شتون لری او پا حداقل که نشته، لیکن هاگ مریض هم چی کلا در یه روختونه تا بل روختونه پوری موگه انتقاله و زهیت امبولانس وینتراتور نلری، نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری. اغل تا ماغ در اکسیجن دبایی تا چیری ضرورتی وی دوال اکسیجن دبایی ور توضایی کهی تر څو پورې چې هغه ناروغ په زر د لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغونه اکثریت دا ویل به کنه وی زکه کیدای شي بعض شفاخونو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې پال او انټولکلونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغل ته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو انډیکیشن یا استتباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه انټراتور ته هغه ناروغ وصل کیږي او بل په امبولانسو کې هم موږ کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلاتور مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسومه زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کفایت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته هغو بل روغتون ته ورسیږي او بل د دې تر څنګ ښاغلی بشیر هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو یعنې چې دی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هات شکل باندې دی وینټیلاتور ضرورت پیدا کړي حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دی ځي وینټیلاتور ضرورت پیدا کړي نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یا بسره ونه کړي دوهمه ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو نور بستی خپرونه روانه ده اغلی امیل زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو او تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم نجونې اوس نور نسي کولی چې درس ووایي ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي
مننه کوم واقعا دا ما همیشه خپل غږ پورته کړی دی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم اوس دا احساس نه کوو خو په یو مقتي زمانه کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه تیپ ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې لپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه په راتلونکي کې مونږ د همیش د پاره دغه ټولنه به متخصص نه لري ښځینه ډاکټره به کمبود وي د نورو هیوادونو نه به یې غواړي په بلا به اخته یو خو دا لوی ملي خیانت شو دا یو ظلم شو دې هیواد ته دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او څه کم دې درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو نه مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي همداسې به ځورېږي همداسې به کړېږي او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده نورې نورې برخې بندې شوې دا دا یو لوی درد دی دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي لیکل کېږي هم دا دا هیڅ څوک نه بخي هیڅ انسان یې نشي بخلی هیڅ افغان یې نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی او اوس هم چې خلک فرار کوي هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل معنوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي ځکه شرایط دلته ورته نشته مشکلات دلته ورته زیات دي زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي خلک وی څوک پر آزاد ملک نه ځي اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخاني مخکې قدرمنې خور وویلې زه د هغې خبرې ټول تاییدوم زه په خپله بستره وم په خپلو سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه هم محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي و هر څه پکې شته دي دنیا ګل ګلزار دی و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي والله که ورته هېڅ شی نه وي دا خو واقعیت دی دا تاریخ یې واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلې مونږ دغلته اوسېدلي یو ځوانان شوي یو زړې شوي مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي کاشکې داسې وای اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې، دا خو به ډېره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کېږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی په کې اوسېږي، ده ته به به هر څه ښه ښکارېږي، مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بله ډېره مننه. بله آغلی امیل، که تاس په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړي نه، تاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې ښځې باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د په وینا باندې باید هر درې میاشتې چې کله یو ښځه امیدواره یا حامله یې باید ډاکټرې ته ورسي او مشوره ورڅخه واخلي، ځکه چې په دې یوه کال یا نهه میاشتو کې هر څه پیښېدای سي، یعنی کوچني ته هم خطر پیښېدای سي، مور ته یې خطر پیښېدای سي، یا دغه چې باید ځان مطمئنه کړي چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه ښځه چې یو بل انسان ته ژوند ور بخش کوي، ور زیږوي، د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي، د هغې ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک، د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل، درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته او چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري، په ښارونو کې ژوند کوي، آګاهي لري، پوهېږي په دغه مسله باندې، دا کار کولی شي او د دې شرایط لري، د دې امکانات لري، او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی، یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي، که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي، هغه خدای مکړه په تکلیف وي، یا زه په تکلیف شم، یا زه ژوندی ونوسم، یا دا معیوب وي خدای مکړه، او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي. زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمان دا څومره سخته ده، څومره سخت یو مور دی، یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي، هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي، هغه یې هیرېږي. خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته، نه دغه خلک شرایط لري، نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي، هغه کورنۍ کې چې اوسېږي، دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او ډېر توجه نه کوي. او که مور غواړي اته اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګانو نه په اطرافو کې خلک اوري، پوهېږي، دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته، او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل یا څوک اوزګار نه دی، هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي، مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته، یا ماشوم دپاره نشته، یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالت، چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي، یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي، هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي، او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده، دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کېږي. هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز سي ته یې بوزي، یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي، د هغه نظر وګوري، د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی، او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پویږي دا چارې تر سره کیږي او اکثرا لمنځځي دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لری پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان لمنځځي په دې حالت کې.
مننه آغلی امیل. آغلی سیلاب ستاس خبر بل پشتنه وکم چې تلکه تاس چې واره د آغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې تاس مخ کې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شدې سره وي او شدې یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبر هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو شدې وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره یې وګوري دغه استون زستاسو په نظر باندې څومره د شوزو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نور کوي و دې خبرې ته
ډیر زیات لري هم مزه فقط کابل دا لری ولسوالیان وګورئ د کابل نږدې ولایتونه وګورئ تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي حتی په فیلی شرایط کې نه بلکې په دې څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه په هر حصه کې ښځه د ډېرې جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب دی د دولتي شفاګانو صفاتو کې کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دي اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هغه سیمه کې د دوی سره چې څوک یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوسته وه د دې لپاره چې ودې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ یعنی دا د افغانستان ټولنه ده زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې میرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دې نه استفاده وکړه دې نه ښه کېږي اما که د یو نارینه هسې په سر هم رادرد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وای پیسې مې در باندې دي که هغه یې لوري که هغه یې ښځه یي که هغه یې هغه یې مور یي که هغه هر څوک یي ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکترانو ته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یي که هغه دولتي بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نشي کولی اما ډېر داسې فامیلونه یي چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري ما دوی ته دا زړه نه ښکي چې د امیغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اوناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاه نه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بستی خپرونه مو واورېده. زموږ له میلمنو آغلی مستوره سیلاب آغلی اوژې امیل او ډاکټر صاحب فرید عمری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.